ازادي رادیو د دې ساده خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې پر رادیو کې نیول شي د نړۍ په هر ځای کې چیست په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي پرونه خبرونه کې مو وړاندې په کندوز کې د افغان ځواکونو له تصفیوي عملیاتو خبرو او د چارواکو په وینا به واوري چې دغه عملیات په د ټول شمال ختیځ زون پر امنیتي وضعیت مثبت اغیز وکړي. خو لمړی خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
په سر کې د خبرونو سرچ کې د کندوز چاردرې او قلعهزال ولسوالۍ په کلو بانډو کې تصفوي عملیات دوام لري. ټاکل سوی د سبا یکشنبه د افغانستان کرکټ ملي ټیم د کوربه هیواد زیمبابوې له ملي ټیم سره یوه ورځنۍ لوبه وکړي. او په سعودي عربستان کې د شیعو په یوه جماعت کې په وسله والو حمله کې څلور کسان ټکان شوي دي. د خبرونو تفصیل: د کندوز د چاردرې او قلعهزال ولسوالۍ په کلو بانډو کې تصفوي عملیات دوام لري او د چارواک په وینا یوازې دشت ارچي ولسوالۍ لا هم د طالبانو په لاس کې ده. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل:
ما امیدوار
هستم که نوعده های قطعی جنوب رئیس دیوی زهی لمن یم چی در شاقلی ولسما شرقات جمنی چی در کندوز ولد لخلگو امنیتی زواکون سر کردی پا وسنی وقتی لطالبان سر در خلگو نفرت پکتو سر باور لرو چی در حقوی مرکزون به لمنز اولار سی. افغان ولسما شر اشرف غنی تیر روز کندوز تولار او حل تای در پوزیانو او پولیسو در دو مرکزونو در جوری دو جمنه وکره. په کندوز کې مستحقو او بیوزلو کسانو ته د مرستو رسول په مقصد د دې کسانو د تشخیص لپاره د دغه ولایت چارواکي د یو کمیسون د جوړیدو خبر ورکوي. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل: د بیوزلو کسانو تر تشخیص پورې نس کولای مرستې وویشي. دی وای: موږ مرستندوی موسسو ته ویلي تر هغو چې څېړنې بشپړه نه سي موږ نسو کولای په غیر منظمه او غیر معیاري توګه دغه مرستې اصلي مستحق کسانو ته ورسوو. د ښاغلي دانشي په وینا مستحق کسانو ته د مرستو رسول د تشخیص د کمیسیون له کاري لومړیتوبونو څخه دي. ایتالیا په پام کې لري چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. دا خبره د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی د جمعې په ورځ وکړه. یو ورځ وروسته تر دې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت تمدید کړ، د ایتالیا صدر اعظم په وینس پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل: موږ د امریکا غوښتنه منو چې تر یو بل کال په افغانستان کې پاتې سو. ټاکل سوی وایي چې ایټالوي ځواکونه له افغانستانه د روان میلادي کال په ترڅ کې ووځي، خو اوس به دغه ځواکونه د راتلونکي کال تر پایه پاتې سي. ایټالیا په هرات او کابل کې شاوخوا او نیم سوه سرتیري لري چې د ناټو د غیر جنګي ماموریت برخه دي او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای دي. ټاکل سوی د سبا یک شنبه د افغانستان کرکټ ملي ټیم د کوربه هیواد زیمبابوې له ملي ټیم سره یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د زیمبابوې له ټیم سره د اتو وکټو په توپیر د 50 اوورونو لومړۍ لوبه وبایلله. افغان کرکټ ټیم به د زیمبابوې له ټیم سره 50 اووریزې لوبې او د 40 اووریزې لوبې کوي او سبا دوهمه لوبه وي. بیا هم اشاره غلاست: د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ چې د ایران له لوري د بالستیک توغندې د ازموینې مسله به له امنیت شورا سره شریک کړي، ځکه چې دغه توغندې دا وسلري چې اټومي وسلې ولرټوي او دا د ملګرو ملتونو له باندې څخه ښکاره سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په لسمه د منځني واټن توغندې چې د اټومي وسلې د انتقال وسلري وازمویه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سامینتا پاور تیره ورځ وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1999 شمیرې له پریکړه لیک د 1999 شمیرې له پریکړه لیک ښکاره سرغړونه ده. د دې پریکړه لیک له مخې ایران باید داسې توغندوی ازموینه ونه کړي. امریکا به په راتلونکو ورځو کې د امنیت شورا هغې کمیټې ته چې د ایران بندیزونه څاري دا شکایت ورسوي او په مستقیم ډول باید د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړي. په سعودي عربستان کې د شیعو په یوه جماعت کې یو وسله وال کس ډزې پیل کړې او په پایله کې څلور کسان د یوې ښځې په ګډون ټپیان کړل. حمله کوونکی بیا د سعودي امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو. دا پیښه پرون رامنځته سوې. د سعودي عربستان الاخباریه ټلویزیون راپور ورکړ چې وسلوال کس د 20 کالو شاوخوا عمر درلود او مقصد یې ناڅرګندی. دا برید تر اشاره 2 ورځې مخکې د سعودي عربستان په ختیځ کې د سیاحت په ښار کې سوی. د روسیې د دفاع وزارت وایي د ترکیې له پوځ سره په سوریه کې د روسیې الوتکو په اړه مستقیمه رابطه کړې ده. دا له هغه څو ساعته وروسته چې ترکیې یوه ناپیژانده بې پیلوټ الوتکه هغه وخت وویشته چې له روسیې څخه د ترکیې سوریې څخه د ترکیې هوایي حریم ته ننوته. په همدې حال کې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر ویلي چې دی به سبا په استنبول کې د اکتوبر په 13 له ترکیې چارواکو سره د خپلو الوتکو په اړه چې په سوریه کې دي سلا وکړي. ترکیې چارواکو د بی پیلوټ الوتکې د لویدو ځای ته د پلټنې یوه ډله لیږلې ده تر څو معلومه کړي چې دا الوتکه چې د ترکیې له کلیسنومې ښار سره نږدې ولویده چا اداره کوله. دغه ځای د سوریې له پولې څخه 3 کیلومتره او د سوریې د شمالي ښار حلب څخه 9 کیلومتره لرې دی. او هنګری وای له کرواسیا سره لننه سرحد تړي تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د سرحد د بندیدو اعلان پرون د اکتوبر په 14 وکړ. دا له هغه وروسته چې د هنګری د ملیانو چارواکو په خپلو کې وغونډه وکړه. د کرواسیا د کورنیو چارو وزیر د بوداپست له دې اعلان وروسته وویل چې کرواسیا باید د پناه غوښتونکو لاره بدله کړي او مخه باید د سلووینیا خواته کړي. سلووینیا دغه اعلان ته په عکس العمل کې له کرواسیا څخه سلووینیا ته د تلونکي اورګاډي تګ وځنډاوه. هنګری مخکې له کرواسیا او سربیا سره پر خپله پوله اغزن دیوال جوړ کړی تر څو د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د ورتلونکو پناه غوښتونکو مخه ونیسي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو د خبرونه زحمت شیبر د آصف حبیبي په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. د خبرونه په دوام به واوري چې په کندوز کې حکومت دوه مهم امنیتي مرکزونه جوړوي. چارواکي لمن دي چې له دې سره به د شمال ختی زون امنیتي وضعیت ښه سي. په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي ځواکونو د پاتېدو په اړه نړیوال څوي. چاپي خبرونه ته په کتنه کې به واوري. خوست هغه خوست نه دی ولې؟
د علم په برخه کې خوست د نن نه لس کاله وړاندې خوست نه دی، ډېر بالا پرمختګ کړی دی. د ادب په برخه کې خوست ډېر پرمختګ کړی.
په دغه ولایت کې مو د ادبیاتو په برخه کې له هلو ځلو خبرو. له نیمروز څخه هر ورځ په سلګونو افغانان ایران ته روان دي.
خرج ته چې ولاس انډیواله موږ لاړو بیرته رامست. موږ غوښتل چې د ایران څخه ډېرو پاته ولاړ.
په دې خبرونه کې مو په ترکیه کې د افغانانو په ګډون د نړۍ د نورو سیمو د کډوالو له ستونزو هم خبرو. د ساینس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې به واوري چې یو نوی فلز چې تر سپنج سپک دی کشف شوی. ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه او ستاسو اس ام اسونه خبرو. د کندوز چارواکي وایي هیله مندي چې د کندوز د عملیاتو د ادامې په اړه د ولسمشر د ژمنو په عملي کېدو سره به د شمال لویدیځ په زون کې د طالبانو مرکز له منځه ولاړ شي. افغان ولسمشر تېره ورځ کندوز ته د خپل سفر پر مهال د شمال لویدیځ د اوسیدونکو د امنیت خوندي ساتلو په خاطر په دې ولایت کې د یوې نظامي فرقې او د پولیسو د زون جوړولو ژمنه وکړه. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشي د ولسمشر ژمنې مهمې وبللې او په کندوز کې د امنیت لپاره د دښمنو ژر تر ژره عملي کېدل اغیزمن وګڼل. ملالۍ بشیر له پوره تفصیل سره.
په کندوز کې نظامی عملیات دوام لري او دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کندوز ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د دولت د مخالفینو له حضوره د کندوز ولایت د بشپړې تصفیه په خاطر به په دغه ولایت کې نظامی عملیات دوام وکړي. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی د دې سفر پر مهال د ولسمشر د ژمنو په اړه وویل هیله من دی چې د کندوز د عملیاتو د ادامې په اړه د ولسمشر د ژمنو په عملي کېدو سره به د شمال لویدیځ په زون کې د طالبانو مرکز له منځه ولاړ سي. زه هیله من یم چې د طالبانو د مشرتابه مرکز به چې د کندوز ولایت په شمال لویدیځ کې دی له منځه ولاړ سي او دلته به امنیت راسي. د کندوز ولایت سرپرست له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر له سفره د خوښۍ څرګندونه وکړه او وی ویل چې ولسمشر غنی په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره په راتلونکي کې د یوې نظامي فرقې د پولیسو د زون جوړولو ژمنه وکړه. حمدالله دانشي د ولسمشر له قوله وویل چې حتی د فرقې قومندان لا ټاکل شوی دی چې جنرال محی الدین غوري نومیږي. د کندوز ولایت سرپرست د فرقې او د پولیسو د زون د جوړولو اقدام د افغانستان په شمال لویدیځ کې د امنیت د خوندي کولو پر لور یو مهم ګام وباله او د دې اقداماتو د ژر تر ژره د عملي کېدو غوښتنه یې وکړه. تر دې مخکې راپورونه خپاره سول چې ګواکې د کندوز د سقوط یو مهم لامل د دې ولایت د چارواکو غفلت و او ولسي جرګې مدني او ټولنیزو فعالانو د دغو چارواکو د مجازاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر پریکړه وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح او د پوهنې پخواني وزیر فاروق وردک په مشرۍ د حقیقت موندنې یو هیئت جوړ کړي تر څو دا مسأله وڅاري او ولسمشر ته راپور وړاندې کړي. دغه هیئت د خپل کار د پیل لپاره پرون کندوز ته ولاړ. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی همداراز د دې ولایت امنیتي وضعیت د اطمینان وړ وباله او ویل چې د تصفیه په مقصد په چاردره او قلایزال ولسوالیو کې نظامی عملیات دوام لري او د کندوز ولایت د جګړو له کبله امنیتي ځواکونو ته تلفات هم اوښتي دي. د تلفاتو د شمیر په اړه داسې وویل: د عملیاتو له پیله تر اوسه د افغان امنیتي ځواکونو تلفات 21 کسان دي او 2 کسان ټپیان دي. د کندوز ولایت سرپرست وایي چې یوازې دشت ارچی ولسوالي د طالبانو په ولکه کې ده.
د کندوز سرپرست ولی څرګندونې مو په راپور کې اوریدي. حمدالله دانشی هیلمند دی چې په کندوز کې بل امنیتي الوزلو سره د ټول شمال ختیځون امنیتي وضعیت بهتر شي. بل لورته د امریکا عملیاتي متخصصان وایي په کندوز کې پر یوه روغتون د حملې پر مهال یو پاکستاني پوځي هلته حضور درلود. دوی په دې باور دي چې دغه پاکستاني د ایسای لپاره کار کاوه او په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د همغږۍ لپاره له همدغه روغتون څخه کار اخیست. د اسوشیټیټ پرس اژانس په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح څخه.
د امریکا د ځانګړو عملیاتو تحلیل کوونکي چې په کندوز کې پر یوه روغتون د حملې مسله څېړي وایي دغه روغتون ځکه ویجاړ کړی سو چې یو پاکستاني وسلوال هم هلته حضور درلود. د امریکا د استخباراتو یو پخوانی کارکوونکي چې نوم یې نه دی ښوول سوی ویلي استخباراتي ادارو د دې پاکستاني فعالیتونه څارل. تحلیل کوونکي پوهېدل چې دا یو روغتیايي مرکز و، خو معلومه نه ده چې دغه معلومات آیا له هغو قمندانانو سره چې پر دې روغتون یې د بمباري امر کړی شریک سوي وو که څنګه. د امریکا دفاع وزارت په لومړیو کې ویلي وه دغه حمله د هغو امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره سوې چې هلته په جنګ کې ښکېل وه او پر روغتون حمله یې یوه تېروتنه بللې ده. د اسوشیټیټ پرس خبري اجنس په حواله د استخباراتي معلوماتو له مخې له دې روغتون څخه وسلوالو طالبانو د قومندې او کنټرول د مرکز په توګه استفاده کوله او شای درنې وسلې هم پکښې ځای پر ځای سوې وې. دغه حمله په داسې وخت کې وسوه چې په کندوز کې جګړې اوج ته رسېدلې وې. یو شمېر امریکایي تحلیل کوونکو ویلي چې دا حمله د توجیه وړ ده. دوی د نتیجه اخیستې هغه پاکستانی چې په دې حمله کې وژل سوی شاید د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته به کار کاوه. اسوشیټیټ پرس خبري اژانس لیکي تر اوسه داسې څرګند اسناد نه دي خپاره سوي چې ښکاره کړي په دې حمله کې کوم پاکستانی هم وژل سوی وي. د کندوز له دې روغتون څخه د بې پولي ډاکټرانو کارکوونکي وتلي دي. دغه اداره وایي دوی هیڅ کوم کارکوونکی پاکستانی نه وو. دا خبرې د امریکا د استخباراتو یو پخوانی کارکونکي د نوم نشول په شرط کړی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان کامبل وویل دا حمله یو تیروتنه وه، خو د څرګنده کړې نه ده چې دقیقا څه پېښ شوي او چا د بمباري امر کړی دی. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل د امریکا دفاع وزارت په کندوز کې پر یوه روغتون د برید په مسله ښه خبر دی او په دې اړه څېړنو ته ادامه ورکوي. د ده په خبره د امریکا ولسمشر براک اوباما تمه لري چې د دې پیښې په اړه به بشپړ حساب کتاب وسي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې د کندوز پر یوه روغتون حمله چې دوی اونۍ مخکې وسوه جنګي جنایت بللې دی.
پاکستان د جمعې په ورځ دا راپور رد کړ چې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو په روغتون کې د بمباري په وخت کوم پاکستانی هلته و. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل سي دا راپور بې اساسه دی او بې بنسټه دی. د بې پولي ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي چې په کندوز کې د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې چې د اکتوبر په 3مه د دوی پر روغتون یې وکړ د مړیو شمیر 24 ته رسیدلی دی. دغه مؤسسې د چهارشنبې په ورځ وویل له څېړنو وروسته دوی د دوو نورو ډاکټرانو د مړینې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. د بې پولي ډاکټرانو د مؤسسې ویاند فرانس پرس اژانس ته وویل مخکې د دوی 22 کارکوونکي تریتم وو او اوس د کندوز له ښار سره د اړیکو تر ټینګېدو وروسته ورته معلومه شوې ده چې په دې پیښه کې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي. د دې روغتون نه ناروغان لا هم ورکتي او د هغوی د موندنې لپاره هڅې روانې دي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې له لغمانه هغه لاره چې غربي نورستان ته غځېدلې ده بنده شوې ده. زموږ خبریال روح الله انوري له سیمې په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، دغه لاره د مزدحمه لاره وه، خلک ډېر تلل راتلل پې، او چا بنده کړې ده؟
بله شیبر صاحب، دغه لاره چې ده د نورستان غربي نورستان درې ولسوالیو ته غځېدلې ده، چې نورګرام دی، دواب دی، منډول دی. هلته په دغه سیمو کې پولیس هم شته دی، افغان امنیتي ځواکونه نور، لکه اردو شوه، یو کنډک د اردو په کله ګوش کې پروت دی. نو دا ډېره مزدحمه لاره وه، خلکو تګ راتګ پې ډېر زیات و، ځکه درې ولسوالۍ پې پرتې دي. هلته یو کنډک د اردو هم پروت دی. نو دغه د لغمان الینګار کې ستونزې پیدا شوې دي. هلته خلک وایي چې وسلوالو ځای په ځای باندې پاټکونه جوړ کړي دي، او عام خلکو ته هم ستونزې پیدا کوي، خو په ځانګړي ډول باندې دولتي مسؤولین، عسکر یا مامورین چې دي، د هغوی په مخ کې زیات خنډونه پیدا کړي دي. څو ورځې وړاندې د نورګرام کې د ملي امنیت یو کارکوونکی و، هغه هم په دغه ساحه کې د موټر څخه راکوز کړی شو او وژل شو. همدارنګه نور زیات کسان نیول شوي دي. یو مولوی چې هغه دکاندار دکانداري کول، هغه نیول شوی دی وسلوالو سره تقریبا څو ورځې کېږي. نو په دغه لاره کې د الینګار په سیمه کې، د الینګار ولسوالۍ کې دغه امنیتي ستونزې پیدا شوي دي، او د نورستان چارواکي او خلک وایي که چېرته دغه ستونزې لري نشي، نو دوی د دوی خلک به د ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. نور هم
دغه وسلوال چې په الینګار کې لاره بنده کړې ده، دوی طالبان دي که د داعش غړي دي؟
نه، خلک وایي چې دا طالبان دي. هلته د داعش دغه نه دی معلوم شوی، څه نښې نښانې نشته تر اوسه. خلک وایي چې دا طالبان دي، او په دغه سیمه کې څو ورځې وړاندې د پدریو د محلي پولیسو پدریو پوستو هم برید کړی و، هغه یې نیولې وې، او اوس بیرته هغه ساحه حکومت سره هغه نیول شوې ده. خو بیا هم په دغه لاره کې مزاحمت کوي او د موټرو تلاشي کوي، خلک راکوزي د موټرو نه.
انوري صاحب، تاسو دغه موضوع د نورستان یا د لغمان له چارواکو سره یاده کړې ده، چې هغوی څه وایي؟
بله، موږ د نورستان سرپرست والی سره، حافظ عبدالقیم سره هم دا خبره یاده کړې ده، ستونزه. هغه وایي چې موږ د لغمان او همدارنګه د مرکزي حکومت له چارواکو څخه غواړو چې دغه لاره خلاصه کړي، ځکه چې زموږ ولسونه په دغه لاره پراته دي، په دې لاره باندې تګ راتګ کوي. هلته که لاره خلاصه نه شي، نو هلته به د خوراکي موادو او نورو اړینو موادو نرخونه لوړ شي، د دوی خلک به د لا زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. موږ همدا د لغمان د نوي امنیت قومندان مطیع الله خان سره خبرې وکړې. هغه وایي چې موږ هڅه کوو تر څو په الینګار کې پرتې امنیتي ستونزې له منځه یوسو، او د نورستان د خلکو د دې درې ولسوالیو په وړاندې بنده شوې لاره چې ده، هغه د خلکو وړاندې خلاصه کړو.
انوری صاحب، البته د الینګار په کوس سر کې چې غربي نورستان ته لاره وسی، د ژمي لاره رسیدو سره هر وخت هسې هم دا لاره تړلې وي. څه فکر کوئ چې په لنډ راتلونکي کې به که چېرته طالبان هم له دې لارې لرې شي، د واورو له امله دا لاره بنده نه شي؟
شیبر صاحب، دغه لاره چې ده دغه ځایونو کې دومره زیاته واوره نه کېږي، خو بیا د منډول د دواب نه بره چې کوم سیمې دي، د منډول ولسوالۍ ده، هغه اکثره هلته واورې کېږي، لارې بندېږي. که چېرته اوس هم د څو ورځو کې یا د ژمي د رسېدو د واورو د پیل کېدو نه وړاندې لاره خلاص شي، هم دغه ستونزه حل کېدلی شي. خو تاسو ته معلومه ده او درنو اورېدونکو ته هم معلومه ده چې نورستان ته په کونړ او لغمان کې لارې تللې دي، ځکه نورستان په درې برخو ویشل شوی دی. غربي برخې ته په لغمان کې لاره تللې ده، او مرکزی او ختیځي برخې ته بیا په کونړ کې لارې تللې دي. دغه ساحې چې دي، ختیځه او مرکزی برخه کې زیاتې واورې کېږي، او دا په ختیځي برخه کې خصوصا په کامدیش کې د برګي مټال په لاره کې هم ستونزې شته دي. هلته هم خلک وایي چې وسلوالو لاره کې ستونزې پیدا کړې دي. که هغه لارې او د دغه مرکزی نورستان ته خو لاره خلاصه ده، تقریبا دا دوه کاله کېږي شاوخوا کې چې لاره خلاصه شوې. مخکې په چپه دره کې وسلوالو بنده کړې وه، اوس دغه لاره خلاصه، په دغه لاره کې څه مشکل نشته دی. یوازینۍ ستونزه چې ده هغه په کامبیش کې ده، چې برګي مټال ته په لاره کې ستونزې پرتې دي، او همدارنګه په غربي نورستان ته چې کوم الینګار کلاره تیر شوې ده دلته امنیتي ستونزې دي. مرکزی نورستان کې کومه ستونزه نشته تر اوسه پورې او د کونړ امنیتي مسؤلین همدارنګه د نورستان وایي چې دا لاره موږ پرانیستې ساتو.
روح الله انوري مننه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سلطان محمد سرور کتنه ورته کوي.
ګڼو نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د جمهور رئیس باراک اوباما د وروستي اعلان په هکله مطالب خبره کړې دي. وال سټریټ جورنال په خپل مطلب کې د امریکا د جمهور رئیس له قوله لیکي چې په افغانستان کې موجود 9800 امریکایي عسكر به په دغه هیواد کې پاتې وي، خو په 2018 کال کې بعد دوی شمیر 5500 عسکرو ته راکوز کړای شي. ورسپانه د امریکا د دفاع وزیر آش کارتر خبرو ته په اشاره وایي چې دغه نوې پلان د افغانستان له وضعیت سره سمون لري. د امریکا د حکومت چارواکو سنجولې ده چې دغه پلان به د کال 6.4 میلیارد ډالر لګښت ولري. د وال سټریټ جورنال لخوا په یو بل خبر شوی مطلب کې راغلی دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو د مودې غزول دا معنی هم لري چې جمهور رئیس باراک اوباما د خپلو جنرالانو خبرې منلې او خپل نظر یې بدل کړی چې په دې به یې ستاینه وشي. ورسپانه وړاندې وایي چې لویو امریکایي چارواکو له دې مخکې غوښتنه کړې وه چې امریکا باید تر 30,000 پورې خپل عسکر په افغانستان کې پرېږدي. د مطلب لیکونکي وایي هغه اندېښنې چې ویل کېدل چې د امریکایي عسکرو د شمیر کمول به افغان سربازان له خطر سره مخامخ کړي په قندوز باندې د طالبانو په ورستي برید کې په واقعیت تبدیل شوي. د وال سټریټ جورنال د مطلب په دوام کې لونو چې وایي افغان ځواکونو د امریکا د هوایي قواوو په ملاتړ قندوز بیرته ونیو، خو طالبان نورې سیمې هم تهدیدوي. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې بیا د افغانستان په هکله د اوباما وروستۍ پریکړه یوه سخته پریکړه ګڼلې ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې جمهور رئیس اوباما د تیر میلادي کال په پای کې په ډېرې خوشحالۍ سره ویلي وو چې د امریکا امنیت نور هم ټینګ سوی، افغانستان د بیا رغونې فرصت ترلاسه کړي او بیا به د تروریستي بریدونو د پلانونو د جوړولو ځای نه وي. نیویارک ټایمز وایي خو اوسنی وضعیت د تیرو خبرو خلاف دی او اوباما په افغانستان کې د امریکا ماموریت تمدید کړ. د مطلب د لیکونکي نظر دا دی چې د جمهور رئیس اوباما نوی پلان به کېدای شي افغانستان د سولې او ثبات تګلارې ته برابر نه کړي، خو هغه پرته له دې بله چاره هم نه درلوده. بلخوا بیا فاینانشل ټایمز ورسپانې په یو مطلب کې لیکلی دی چې افغانستان د لویدیځ هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. ورسپانه لیکي چې د طالبانو ګواښ چې ویلي وو د افغانستان نورې سیمې به همونی سي، د امریکا جمهور رئیس مجبور کړ چې د افغانستان په حق له خپل نظر بدل کړي. فاینانشل ټایمز لیکي چې د افغانستان د اردو عسکرو دا ثابته کړې ده چې نسبت عراقي ځواکونو ته ښه جنګیږي، خو ډېر تلفات یې ګاللې دي او د سکال په دوام کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څه د پاسه 15,000 عسکر وژل شوي دي. د مطلب لیکونکي په دې باور دی کچرې لویدیځ هیوادونه د افغانستان په حق له خپل ژمنو باندې ونه دریږي، طالبان به د جګړې دوام ته زور ورشي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
دغه سیمسونه وړاندې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. البته تر اتنې مو بچو مخکې اوس په نیمروز ته مخکو. د نیمروز له ولایت څخه هره ورځ نږدې 500 افغانان ایران ته اوړي او له هغه ځایه هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي. په دې لارو کې بیا بیا په اوبو کې د کډوالو د ډوبېدو راپورونه خپره شوي دي چې هغوی مړه شوي دي. د نیمروز د موټرو په وی اډي کې زموږ خبریال احمد شاه فطرت له دغه سیو افغان سره شغېدلی دی چې د دې اوږده سفر نیت یې کړی.
حبیب الله دلته د نیمروز په ولایت کې د موټرانو په تمځای کې ولاړ دی او غواړي په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي. حبیب الله د فاریاب ولایت اوسیدونکی دی چې د بیکاری او بېوزلۍ له امله ایران ته او د هغه ځای بیا غواړي ترکیه هیواد ته د کار لپاره ولاړ شي. هغه چې زړې جامع پتن کې دي وایي چې یو وار ایران ته د ډېرو ستونزو په زغملو سره رسېدلی، خو بېرته یې رد مرز کړی دی. که څه هم حبیب الله بهرنیو هیوادونو ته په لاره یو وار سخت ځورېدلی او خپل هر څه یې له لاسه ورکړي، خو بیا هم غواړي په دغه خطرناکه کار لاس پورې کړي.
مشکلاتونه خو دغه زیات ته خپله وینې، دا جنګونه د انډواله څوک د کوره ولاکه وتای سي په افغانستان کې څوک د کوره وتای سي د بیرې مجبور یې چې موږ لاس خارج ته مزدوري وو. بیا ځم چې بیا مې ګیر کې بیا ځم مجبوره. نو څو یو سړی د مستې خپل کور پرېږدي چې مجبوره ونه سي.
دا یوازې حبیب الله نه دی چې د نیمروز ولایت څخه په قاچاقي ډول ایران او دغه ځای څخه اروپایي هیوادونو ته ځي، بلکې هر ورځ کابو 1500 تن افغان ایران ته په قاچاقي ډول ځي. د نیمروز ولایت امنیت قوماندان دلاور شاه دلاور ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کړې د انسان د قاچاق مخه ونیسي، خو په نیمروز ولایت کې بیا هم دغه ستونزه موجوده ده. په هیواد کې د ستونزو له امله خلک په غیر قانوني ډول د کار لپاره اقتصادي هیوادونو ته ځي. موږ خپل د مرزونو له لارې د داسې کسانو مخه نیسو، خو بیا هم د ورځې کابو 1500 تنه د نیمروز ولایت څخه ایران ته په غیر قانوني ډول ځي. په دې هکله زموږ کشمیر ګڼه خپلې هڅې ډېرې کړي او د دا ډول کسانو مخه به ونیسي. که افغان دولت دننه په هیواد کې د کار کولو زمینه برابره کړي، نو حبیب الله او نور کسان به اړ نه وي چې په قاچاقي لارو ایران او یا هم اروپایي هیوادونو ته د کار لپاره لاړ شي، او نه به هم د انسان د قاچاقبرانو ښکار شي.
په خوست کې ادبي او کلتوري هڅې پراخې شوي دي. نجیب الله الوخیل له خوست په دې اړه راپور لري.
په وروستیو کلونو کې په خوست کې ادبي او فرهنګي هڅو د ځوانانو د ژوندانه په ټولنیز اړخ ډیر اغیز پرې باسلی. دوی نه یوازې په پراخه کچه زده کړو ته مخه کړې ده، بلکې تر څنګ یې د کلتوري او علمي جوړښتونو او ټولنو له لارې د علم، ادب او کلتور په ډګرونو کې هم د پام وړ لاسته راوړنې لري. په خوست کې دا مهال په لسګونو ځوانانو علمي او ادبي کتابونه، شعري ټولګې، یونلیکونه، ناولونه، داستانونه، کیسې، مجلې او نورې ګټورې رسالې خپرې کړې او دا بهیر د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ روان دی. د جمعې په ورځ د تړونونیزې مسؤل مدیر سپینګل روان نورزی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د خوستیو ځوانانو د یو شمېر کلتوري پرمختګونو په اړه داسې ویل:
ډېر ځوانان اوس د پخواني حالت نه راوتلي، دوی لیکوالان شوي دي، کتابونه چاپ کړي دي، مجلې چلوي. نو دا د کلتوري او مدني فعالیتونو یوه بېلګه ده چې په ځوانانو یې اغېز کړی دی او ځوانان یې مثبت لور ته سوق کړي دي.
شاعر او کرکتونکي فرید الله قربان د فرهنګ په ډګر کې د خوست ځینې پرمختګونه یاد کړل.
شاعری جوړی کی چې زیات شمیر ځوانانو دا جرأت پکې پیدا کړي چې له سټیج له دریزه وغږیږي. د دې ترڅنګ کلتوري پروګرامونه جوړیږي، همدغه فرهنګي ټولنې جوړوي، د ادب په برخه کې جوړیږي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نورالله خاط لیوانخیل وایي چې په دې ولایت کې وروستي فرهنګي پرمختګونه له هیلو او امیدونو ډک دي.
لکه ټولنه چې د پرمختګ په حال کې ده، خوست هم د ټولنې یوه برخه ده. په هره برخه کې پرمختګ کوي، خو دا پرمختګ یې ډېر هیله منونکی او ډېر چټک دی. د علم په برخه کې خوست د نن نه لس کاله وړاندې خوست نه دی ډېر بالا پرمختګ کړی دی. د ادب په برخه کې خوست ډېر پرمختګ کړی.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست زاهد شاه انګلار په خوست کې شته پرمختګونو ته په کتو وایي: که چیرې موجودو ستونزو او نیمګړتیاو ته پاملرنه وشي، نو لاسته راوړنې به تر دې هم ډېرې وي.
د فرهنګیانو او فرهنګي کړیو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا، د رسنیو له لوري په دوامداره توګه د خپرونو چمتو کول او خپرول، د دولت لخوا د کتابونو د چاپ لپاره زمینه برابرول، د علمي سیمینارونو، علمي غونډو او ورکشاپونو جوړول، د رښتینو فرهنګیانو، هغو فرهنګیانو چې د فرهنګ لپاره کار کړی او کار کوي، هڅول او تشویقول.
د خوست ولایت مقام وایان او مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران وویل چې سیمه ایز اداره د مدني او کلتوري ټولنو د فعالیتونو په اغیزمنتوب باور لري.
ولایتي اداره پلان لري چې لومړی د دوی ترمنځ همغږي پیدا کړي او ګډ تفاهم رامنځته کړي، او بل اخره د دوی سره په همغږي کې هغه اړین اقدامات ترسره کړي چې د مدني ټولنو او د رسنیو د پیاوړتیا او غښتلتیا سبب ګرځي.
د یادونې وړ ده، په خوست کې د مهال خواوشا او یا بیلابیل مدني او ټولنیز جوړښتونه فعالیت لري چې ځینې بنسټونه او ټولنې توانېدلي د خلکو او ځوانانو په ویښتابه، د دوی په هڅونه او د ځوانانو په علمي او فکري وده کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
افغان بی سیم شرکت تلاری ازادی رادیو ته یو شمیر رسیدلی اس ایم اسونه محمد عارف وفالی کی نړیوال پر پاکستان فشار زیات کړي د افغانستان د سولې په خبرو کې به صادقانه همکاري وکړي. محمد قاسم ځواک لیکلی، امریکا باید پر پاکستان فشار راوړي څو طالبان د سولې خبرو ته کښېني. زلمی له کندهاره لیکي، په عینو مینه کې زیات پاکستانی کارګر د پاکستان د ترهګرو لپاره کار کوي. فضل الرحمن عزیزی لیکي، حکومت یې له بهرنیو جنګسالارانو د امنیت راوستو تمه نه کوي. وبخشي حکومت یې له پخوانیو جنګسالارانو د امنیت راوستو تمه نه کوي. او خیال محمد خیرخوا له پروانه لیکلی دی، په افغانستان کې نور د امریکایي ځواکونو اوسېدو ته اړتیا نشته. نور سمسونه هم لولو، خو د لنډو خبرونو وخت را رسیدلی دی. 8:30 دی. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
د کندوز د چاردرې او قلیزال ولسوالۍ په کلو بانډو کې تصفوي عملیات دوام لري، او د چارواکو په وینا یوازې دشت ارشی ولسوالۍ لا هم د طالبانو په لاس کې ده. په کندوز کې مستحقو او بېوزلو کسانو ته د مرستو رسولو په مقصد د دې کسانو د تشخیص لپاره د دغه ولایت چارواکي د یوه کمیسیون د جوړېدو خبر ورکوي. ایټالیا په پام کې لري چې د یوه بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. ټاکل سوی دی سبا یک شنبه د افغانستان کرکټ ملي ټیم د کوربه هیواد زیمبابوې له ملي ټیم سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ چې د ایران له لوري د بالستیک توغندوی د ازموینې مسله به له امنیت شورا سره شریکه کړي، ځکه چې دغه توغندي دا وس لري چې اټومي وسلې ولړتوي او دا د ملګرو ملتونو له بندې څخه ښکاره سرغړونه ده. په سعودي عربستان کې د شیعو په یوه جماعت کې یو استوال کس ډزې پیل کړي، او په پایله کې څلور کسان د یوې ښځې په ګډون ټپیان کړل. او هنګري وایي له کروشیا سره سر له ننه سرحد تړي تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اورېد. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې په وړاندې واورئ چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له افغان مهاجرو سره مرستې کمې کړې دي. خو اوس پراشو په افغانستان کې د سرې میاشتې د فعالیت په اړه، د سرې میاشتې ټولنه ټول کال په دې فکر کوي چې خلکو ته څه کولای شي، خو په دغه اونۍ کې باید خلک په دې فکر کې شي چې له سرې میاشتې سره څه کولای شي. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې رئیس د جمعې په ورځ په کابل کې د سرې میاشتې د ځانګړې اونۍ د پیل په مراسمو کې د دغو څرګندونو تر څنګ له خلکو وغوښتل چې په افغانستان کې د موجوده ستونزو د هواري لپاره د دوی ترخوا ودرې شي. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلان وایي چې د دوی توان محدود دی، خو ستونزې خورا پریمانه دي. د دغې ټولنې رئیس فاطمه ګیلانی د جمعې په ورځ په کابل کې د سرې میاشتې د ځانګړې اونۍ د پیل په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې د شته ستونزو د هواري په هدف په خپلو مرستو سره د دوی تر څنګ ودرېږي. دی وایي په ټول کال کې سره میاشت په دې فکر کې ده چې د نورو لپاره څه کولی شي، خو دا یوازنۍ اونۍ ده چې نور باید فکر وکړي چې د سرې میاشتې لاره خلکو ته څه کولای شي.
تو میتونن کې مردمه کومک وکنن.
اغلی ګیلانی وویل چې سږ کال ډېرې ستونزې لرو، او په ځانګړي ډول یې له خلکو وغوښتل چې د سوری زړونو د ماشومانو او اروایي ناروغانو درملنه او دغه شان د جګړو له امله له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې چې د دوی د کارونو یوه مهمه برخه ده له یاده ونه باسي. له یادونه ده چې له 1931 لمریز کال را په دې خوا هر کال د سرې میاشتې مالی بنسټ د پیاوړتیا په هدف د تلې د میاشتې له 40 نیټې څخه تر 30 نیټې پورې د سرې میاشتې ځانګړې اونۍ په پایتخت کابل او ولایتونو کې په بېلابېلو مراسمو سره نمانځل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان هم له خلکو غواړي چې په دغه ونۍ کې د افغاني سرې میاشتې له ټولنې او اړو کسانو سره خپلې مرستې هېرې نه کړي. دینی عالم الحاج مفتي شمس الرحمن فروتان په دې اړه په جوړې شوې غونډه کې وویل،
اگر در شرایط حاضر یک طفل بی بضاعت قلبش سوراخ است.
دی وایي که په اوسنیو شرایطو کې د یو بېوطله ماشوم زړه سوری وي، نو د افغان ملت د هر وګړي زړه باید سوری وي. که په اوسنیو شرایطو کې زموږ یو شمېر خویندې او ورونه بې ځایه شوي وي، ټول باید دا احساس وکړو چې بې ځای شوي یو. که خور او ورور مو ناروغان وي او وس او توان نه لري نو ټول باید ناروغان وو، او هغه کسان چې وس او توان لري باید دا کار وکړي. اسلام له مدني ټولنې عطوفت او مهربانۍ نه موږ ته همدا شان تصویر وړاندې کوي.
از عطوفت او از مهربانۍ چونین یک تصویری را به ما و شما میده.
د یادونه ده چې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکو په دغه غونډه کې ژمنه وکړه کومې پیسې چې له افغان حاجیانو نه دوی د سوري زړه ماشومانو د درملنې په هدف راټولې کړې او ټولې 23 میلیونه افغانۍ کېږي، همدا اونۍ به یې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته وسپاري. هیره دې نه وي چې په تېرو څو کلونو کې د بېوزله کورنیو په زرګونه سوري زړه ماشومان د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د درملنې لپاره د افغانستان نه بهر لیږل شوي او درملنه یې شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به مو له یو نوي فلسفه خبر کړو چې کشف شوی دی. په پاکستان کې په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې مشت افغان کډوال شکایت کوي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یونیسیار لخوا ورسره په دې وروستیو کې مرستې کمې شوې دي، چې په ترس کې د کډوالو پر ژوند په ځانګړي توګه د دوی په تعلیمي بهیر منفي اغېز پرېوتی. دوی وایي چې د دغې ادارې د مرستو له امله د افغان کډوالو په کمپونو کې ګڼ شمېر ښځینه نارینه افغان ښوونکي بیکاره شوي او یو شمېر زده کوونکو زده کړې پرېښي دي. له پاکستانه ذبیح الله شفق راپور لري.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یونیسیار مرستې کمې شوې چې د کډوالو پر ژوند په ځانګړې توګه د دوی تعلیمي بهیر ته سخت زیان اړولی دی. دوی شکایت کوي چې د مرستو د کموالي له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د یونیسیار په مرسته د چلیدونکو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر کم شوی او ډیرو هغو د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته مزدورۍ ته مخه کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشتي چې له دې ډلې ډېر شمېر په خیبر پښتونخوا کې دېره دي. په دې ایالت کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو سره د یونیسیار د مرستو د کمښت په اړه وویل.
درې یا څلور کال مخکې نه چې راغه پروګرام په نام باندې د یونیسیار لخوا دا پروګرام پاکستان حکومت او د افغانستان د حکومت په خوخه باندې دا شروع شو، نو د دغې نه وروسته د پاکستان کې په کیمپونو کې په ایجوکیشن برخه کې همدارنګه د صحت په برخه کې مشکلات زیات شو او ورځ په ورځ باندې د فنډونه د مهاجرینو تقریبا په کیمپونو کې چې موږ یې سکولونه او همدارنګه چې هیلپ سنټرې وي د هغې په ارتباط مینتینېږي.
په عین حال کې د خیبر پښتونخوا د تیمرګری په افغان کیمپ کې د یونیسیار په مرسته د چلیدونکو ښوونځي ښوونکی عبدالواحد وایي چې د دې ایالت په ډیرو سیمو کې د دغې ادارې په مرسته له چلیدونکو ښوونځیو سره د مرستو د کمښت له امله ګڼ شمېر ښځینه او نارینه افغان ښوونکي بېروزګاره شوي.
د ستمبر نه هم یو میاشت مخکې دوی لیټرې وکړلې د دې یونیسیار، بیا دوی د وم سین فور او اتم سین د دواړه ختم کړو، فلحال ختم کړي دواړه. بیا مې د ویټر د مشران کښېنه ورته وویل چې دا اول دا د فکر کې هغه ویل چې دا یونیسیار مونږ له فند نه راکوي، نو فلی هازا زمونږ سره استادان مونږ نور ختمو او دا شاګردان هم بم نه پرېږدي. نو په دې کې دا وکړه چې درې زنانه د تیمر کیمپ د سکول نه کټ کړې دي او سلوري نارینه کټ کړلې چې دره کې هم د کټ کړې دي او په تور کې دوه زنانه چې دي نو هغه د سکول نه لرې کړلې.
د عبدالواحد په خبره د یونیسیار د بودیجې د کمښت له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته ډېرې زده کوونکو زده کړې پرېښي او مزدورۍ ته مخه کړې ده.
د اوو ملکان چې کله درېیم ورځ باندې راغله ما ورته وویل چې تاسو کتابونه بچیانو را وړئ، یو هلک وویل استاد ته څنګه کتابونه اخلي، ما ورته وویل بچیا نور نه چلیږي نو څوک اوس هلک نه ما کتابونه سترو کې اوښکې راغلې او ویې ژړل، ویل استاد مونږ چېرته لېږي، ویل چې تاسو اتم پرېږدئ او مونږ اوم والا به چېرته لاړ. یو هلک د اووم صنف هغه هلک هغه په بازار کې ګاړۍ چلوله نو ودرېد
له بلې خوا بیا په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاندې دنیا اسلم خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره د پخوا په پرتله په مرستو کې کمی راغلی چې له امله یې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د مهاجرتونو زیاتوالی بولي.
افغان کډوال یا پاکستان لپاره نه دي کمی شوي، دا په ټوله دنیا کې د یونیسیار لپاره کمی شوي دي او هغه وجه دا ده چې کرائسس به خزیات سویدی سیریا دا عراق دی یمن دی افریقا کی دیر ملکونه دی او دا خالید دا پاکستان آپریشن دا دی زیر اثر ندی دا یو این ایتیا تول آپریشنو نزی دی دا پند کمی شکار دی او مر کوشش کو چی سون فند دی دا هغا مطابق خپل پروگرامو نا دیزائن کو چی دا هغا کم سی کم اثر خلقو بندی و فندنگ پا پورا دنیا کی کم سوی دی خو پروگرامو نا سم روان دی
د یادونه ورته چې په پاکستان کې د محل نږدې 15 لک رجستر شوی افغان کډوال میشتي خود دې ترڅنګ بیا د هیواد چارواکي وایي چې په پاکستان کې پر رجستر شو کډوال سربیره زرګونه نه رجستر شوی کډوال هم ډیر دي چې خای په نږدې راتلونکي کې د رجسترولو لړۍ پیل شي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام اسمت څاروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ساینسپوهان بریالي شوي چې داسې فلز جوړ کړي چې تر فوم یا سفنج سپک دی. دا نوی فلز مایکرولاتس نومیشي او د بوینګ هوایي شرکت له لوري جوړ شوی دی. د دغه فلز په سلو کې 99.9 هوا تشکیلوي، خو دومره کلک دی چې له هغه څخه د الوتکې د باډۍ په جوړولو کې کار واخیستل شي. بوینګ هوایی شرکت یو فلم خپور کړ. په دغه فلم کې دا فلز شودل کیږي چې په هوا کې د الوتکې په شان حرکت کوي. د بوینګ شرکت د متخصصانو په وینا دا نوې ماده سربیره پر دې چې لږ وزن لري د انرژۍ د جذبولو وړتیا هم لري، په دې ډول چې که له دغه فلز څخه په یوه کوچني جوړ شوي پوښ کې ایښودل شوي هګۍ د یوې ودانۍ له 15 پوړ څخه کښته وغورځول شي، روغه به پاتې شي. د مایکرولاتس جوړښت د هډوکي ترکیب ته ورته دی. سره لدی چې دا فلستر هډوکي سپک دی، خو له ورته حجروي جوړښت پکې کار اخیستل کیږي. له دې فلز څخه چې سپکاو کلک دی، د الوتکو د باډۍ او د توغندو په جوړولو کې کار اخیستل کېدای شي. څېړنې ښیي چې د دوو مغزو جوړښت انسان د ګوتو د نښو په شان ورته نه دی. د امریکا د یل پوهنتون څېړونکي وایي چې د دوی څېړنو وښودله چې د مغزو د فعالیت نمونه توپیر لري او د دوو انسانانو ورته مغزه نشي موندل کېدی. د تحقیقاتو چې د عکس اخیستلو له اف ام آر آی شیوي څخه په استفادې شوي وښودله چې د هیڅ انسان د مغزو اجراءات له بل سره ورته والی نه لري. تر دې مخکې محققانو فکر کاوه چې د انسانانو مغزه د هغوی ذکاوت یا کومې ځانګړې ناروغۍ ته له پامه پرته یو شان دي.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نشته مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. نو ډیر به منځن روم ستاسو ټلیفوني پیغامونه به په ګډه وورو. البته داونی پر مختلفو ستونزو ستاسو ژغونه سبڅوي دي، خو لمړی به د هغو دوستانو پیغامونه وورو چې د لارو د بندیدو څخه شکایت کړي او وایي د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي.
سلام علیکم. نور محمد ولی هم د یلمن دی ولایت متماس نیولای ده. د چارواکو مې دا غوښتنه ده، دا سړکان دا د کندهار او د کابل سړک چې بندې دلته مریضان والله را ته پراته دي په والله کې ولای شي دا چارواکو دا غوښتنه ده چې دا سړکان خلاص دا سړکان چې نن دا درې ورځې باندې په والله مریضان هغه چې په کورو کې را ته پراته دي کوم موږ راتلای شو د غزنی شي کندهار ته خدای په امان موږ دګزده د ولسوالۍ لار بند ده زما ولور مقامات ته دا ارزو ده چې موږ دګزده د ولسوالۍ د لارې غم وخوړل شي.
سلام علیکم عزیز الله د شمزوی له ولایت زابل ولایت د شمزوی له ولسوالۍ خبره کوم. ازادي راډیو پروګرام دې غزمر ډېر خوښ دی او د ازمر کم ورته دی د شمزوی له ولسوالۍ ته زابل ته ولایت پورې خراب ده موږ حکومت دایله کوو دا روډ برا جوړ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدشر درزگان ولایت شید اساس ورسالی سے پیغام پریزم مر ورسالی جی سلاکار نہ رہے او خاما ہم سلاکار نہیں مدا غسل کو دل سلاکار جو.
السلام علیکم د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د کابل کندهار لار د درې ورځې کې چې بند ده ایسو کې پاک رښتیا خبرونه نه وایي یو خبر نه لرو. سلام
هغه کې زما دا پیغام جدي او ګرځر نشر کړیست له څلور ورځو راسته د مکور پولیس والی کې د کابل کندهار په لوی لار باندې خلک بند پاتې دي او تقریبا تزرګونو خلک دي د دې چارګان په کلیو کې ګرځي او په کلیو باندې ډوډۍ خوري او تقریبا دا پکر شي کې نو هله ده چې حکومت او مسؤل چارواکي له دې خلکو غم وخوري.
السلام علیکم ولی احمد ہلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. ټول خلکو ته دا خواهش دا خواهش په ورځان د غزنی لارې دې څنګه بند کړل دا درې څلور ورځې کېږي چې لارې بند ده مریضان په کورو کې راته پراته دي نیمه دوه نفر هم تللي دي نفرونه په ولا بلار کې پساو پاتې دي لکه لا ته لارې بند ده بیا ته شاجو د شاجو بیا ته غزنی ته ولایت پورې دا لارې بند ده. ټول خلکو چې دا خواهش لرم ورځان ته خپلې همت باندې خپل همت ته وکړي دا لارې د اخلاص کې ورځان دا پرې دي پنجابیان لاغلي دي ټول خلکو چې دا لارې د اخلاص کې وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غازیان د ایلمن ولایت نایو ولسوالی سے اړیکې نیولې ده. سلام دغه دې چې د نایو ولسوالی طرف یو سلام.
بله السلام علیکم حکمت لاند زابل ولایت تصور ولسوالی د مرزو ده کې زه د ولفولو چارواکو سره د هله لرم چې د کابل او کندهار لوی لار طالبان تړلې ده او باید خلاص کړي. والسلام.
سلام علیکم محمد وجیه مدی المند ولایت تماز ولایت یمادی لو پرو چارواکو دا غوښتنه د پاکستاني دوای راجی دا یوانی دوای دی انساني دوای دی او ولاک کار کوي یغه ټول چارواکو نه دا غوښتنه د جدا باید باندې شي خدای پاما.
سلام علیکم چینی د ازادي رادیو ټول کار کوم غوړو دوم تولنې کوم عبد الغفار شکمل من کندهار ولایت میون لسالی خوشحال سره په تماس کې ما که هم مستم دی زشتری دی یا هم کلنګ یا د ونه غاړم چې مستم دی په میون لسالی کې د اوبو د نشټ د نشټول ستونزه ده چې دا باید حکومت افریدیره جره باید حل کی او مشته او غرافي دا کی زکه چې موږ افغانستان اقتصاد هغه سرګرات ولر دی او موږ افغانستان اقتصاد هم لا چې زراعت جوړي نو چې یو هیواد کی یا په ولایت کی یا په ولسوالۍ کی زراعت نه وي نو هغه ولایت یا هغه ولسوالۍ یا هغه هیواد اقتصاد او په دې جو په حالت کې وي نو موږ د حکومت څخه جدا دا خواهش کوو چې باید مشته د اوبو ستونزه دې د جره را حل کی. والسلام. مننه.
وعلیکم السلام. د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه مو د یو اوریدونکي شکایت واورید چې د اوبو د کموالي په اړه یې موږ ته راستولې وو. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، افغانستان یو کرنیز هیواد دی، ډېرې پراخې زراعتي ځمکې لري، اوبه هم لري، خو باید د اوبو د رسولو په برخه کې لا ډېر کار وسي چې د کرنیز سکتور مو ښه وده وکړي او اقتصاد مو پر پښو ودرېږي. که تاسو زموږ خبرونې تعقیب کړې وي نو شاید دا به مو اورېدلې وي چې په خپل ولسمشر اشرف غني هم د کرنې سکتور ښه وده د هیواد نه یوازې اقتصاد ته بلکې د ثبات لپاره ګټوره بللې ده. ولسمشر دا خبرې په کابل کې یوې غونډې ته کړې دي. نو غواړم چې دغه ژغې بیا په تکرار ډول تاسو ته خپور کړم.
زراعت
بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته، یک زراعت فعال، ما مسئولیت داشته نمی باشیم. هدف اصلی استراتژی ما چیست؟ بسیار ساده، از یک مملکت وارداتی زراعتی باید به یک مملکت صادراتی زراعتی بدل شیم.
لکه څنګه چې ولسمشر هم د دې برخې پر اهمیت ټینګار کوي، نو موږ او تاسو ټول د هیله لرو چې دغه برخې ته هغه څه چې ضرورت او اړتیا یې ست پاملرنه وسی. د همدې بحث په دوام غواړم د ځینو نورو دوستانو نظرونه او شکایتونه هم در واورم چې یا په خپل بزګر دي او یا د نورو بزګرو لپاره د کرنیزو چارو په برخه کې اسانتیاوي غواړي او له حکومت غوښتنه لري چې دوی ته اړین اصلاح شوي تخمونه ورکړي تر څو دوی وکولای شي خپل ځمکې سمسوري کړي او ګټه ټول ملت او ټول افغانستان تور سوي. دا تاسو دا هم د دوغو دوستانو پیغامونه.
زه د روزګان ولایت د جراوت ورسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی چې د زراعت پر برابر یا د بزګر پر برابر باندې خبرې کړې دي، محترم د جراوت ورسوالۍ کې د اقرب د اول څه غنم شروع کیږي، دوی هغه وخت کود او سره د بزګر ته څه ناڅه ورکي چې هغه تر وخت تیر وخت کې غنم کرسوي، یعنی کښتونه کرسوي، دوی راوي هغه یا وړکي یا خرڅ کې اره کم شي. نو موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني څخه هیله کوو که چیرې چیرې د بزګرو سره مرستې کېږي، تر داسې وخته زمان دي وسي چې د دراوت ولسوالۍ کې کښتونه نه وي کرسوي، غنم نه وي کرسوي، معنا دا بېکاره تخمونه هغه تخمونه دې راوړل شي. دا دراوت د روزګان ولایت یعنی د ټول افغانستان ولایت ته یو روزګان نه سیم، د ټول افغانستان ولایت چې بزګر خپل په پښو ودرېږي او د پاکستان د احتیاج موږ خدای خلاص کړي د وروسته. نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو چې ډاکټر صاحب محترمه که چیرې د زراعت پر برابر باندې د بزګرو سره ته مرستې وکړي، کومکې سري کومک وکړي د کودو او یو ګوري کوټ ور کوټ په 5400 کاردار دي راوت ولسوالۍ کې اوس خرچي چې هغه ستام نه. نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو که چیرې چیرې ته د بزګرو سره کومک کوي او د افغانستان اقتصاد پر پښو دروي د بزګرو سره کومک وکړي، چې نه به تریاک وکړي نه به شی وکړي، دغه کیمیایي سره یعنې غنم دغه کود دا راوړه بزګرو ته وویشه په پراخه پیمانه باندې. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرسوی د ورسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې دا پیغام تاسو زه پرېږدم. زراعت مو غواړو چې دغه ریحان او بندل په پنبه مخ تاسې ښه نښ باندې پرانستې او خرڅ کړې تاسې موږ به ککنار ونه کړو. وسلام د خدای خان.
دوستانو ستاسو راغلي پیغامونه مو د کرنې په برخه کې دادی خبره کړه. دا چې حکومت افغانستان د کرنې سکتور د لاشه کې دوه خبره کوي، نو دا پوښتنه مطرح کیږي چې په خپل حکومت په دې برخه کې کومې اسانتیاوې رامنځته کړي دي او دا سکتور څنګه وده کولای شي. زموږ همکار قاسم سولمل د کرنې برخې د یو کارپو عبدالقادر جیلانی سره په همدې اړه مرکه کړې او د کرنې په برخه کې د حکومت هڅو په اړه پوښتلی دی. راځئ د مرکې مهمې برخې په ګټه سره واورو.
بیل شکه چې زراعت او مالداری زمونږ د اقتصاد یو اساسي برخه ده، لیکن حکومت یوازې شعارونه ورکوي او هغه څه چې د زراعت لپاره اړین دي مهم دي په هغه باندې هیڅ کار نه کیږي. تاسو ګورئ ډیری خبرې مونږ د تیرو د دیرشو کلونو مونږ اورو، درې لسیزې په همدې خبرې کیږي چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، لیکن زما نظر مختلف دی. زه وایم چې نه، افغانستان هیڅکله زراعتي هیواد نه دی. مونږ د خانان لرو، هغه په خپلو ځمکو کې کار کوي، همدغه یو دوه جریبه یو جریب پټی او لس جریب پټی لري، په همدې باندې کار کوي. مونږ هغه وخت افغانستان ته زراعتي هیواد ویلی شو چې مونږ امکانات ولرو. زمونږ په زراعت سکتور کې امکانات په نشت سره برابر دي. زمونږ سوداګرو ته تخم د مختلف تخمونه په خپل وخت سره نه رسیږي او د میوو د ساتلو لپاره د ترویج لپاره هیڅ کوم کار نه کیږي. او خپل حتی ترویج عمومي ریاست چې په زراعت وزارت کې دی په دې برخه کې هیڅ نه لیکلي. نو زمونږ زراعت یوازې انفرادي شکل لري، یعنی هر دیقان چې هغه خپل ځمکه کری یا د چا مځکه په پیسو باندې یا مزدورۍ باندې نشي وکړي، نو دغه شکل مونږ لرو د زراعت. که چیرې زمونږ زراعت ته اساسي کار وشي، تازه میوه ښه وساتل شي، تخمونه توزیع شي، او دهقانان وهڅیږي چې د کوکنارو په ځای باندې میوه، د کوکنارو په ځای باندې غنم، جوار دا وکړي، نو دا به ډېر ښه محصولات وسیږي.
بله، مشکل هم دا دی چې زیاتره بزګر وایي چې هغه زراعتي یا کرنیز محصولات چې دوی لري هغه نسی کولی د دوی هغه کلنی خرڅ پوره کړي، نو بنا دوی مجبوره کېږي چې د تریاکو کرل ته
مخه. نو همغه خبره ده، یعنی دا په دې معنا ده چې حکومت څه نه دي کړي. اوس هغه خلک چې په لرو پرتو سیمو کې کوکنار کړي، ځکه کوکنار نغدې پیسې دي، کوکنار اخلي او بازار ته باسي، تور بازار ته تورې پیسې لاسته راوړي، او هغه پیسې چې تورې پیسې لاسته راوړي، نو هغه ته دهقان او بزګر ډېر خوشحالیږي نسبت د هغو پیسو ته چې هغه ورته یو کال یا یو سیزن یو فصل ورته منتظر اوسیږي او بالاخره خریدار نه لري. تاسو وګورئ څوک چې جوار کری هغه ټول پټی چې دوی کری، مثلا یو جریب پټی کری، هغه ټول محصولات لاسته نشي راوړی، په دې کې تر 50% پورې ضایعات لري. نو دغه ته خلک زړه نه ښه کوي. که چېرته حکومت دې ته متوجه شي او دا مسله توجیه کړي، نو په هغه صورت کې دغه مشکل حل کېدلی شي. زمونږ هغه بزګر چې هغه مثلا جوار کری، وربش کری یا نور محصولات کری، چې هغه ډیر سدنه بیرته لاسته راوړي، ګټه لاسته راوړي، متاسفانه چې دې ګټه لاسته نه راوړي نو نورو لارو نه ځي استفاده کوي. نو حکومت ته زمونږ په تیرو کلونو کې مشوره هم دا وه چې زراعت سکتور ته خاص توجه وشي، په ډیره ډیره سرمایه گذاري وشي، ترسو په تازه سبزیجاتو کې افغانستان خود کفا شي. مونږ ډیره ښه تازه میوه لرو چې دې ته به نور هم ترویج ورکو، نور هم انکشاف ورکو، او هغه سوداګر چې ګاونډي وته زمونږ زراعتي محصولات صادروي، دا زمونږ لپاره ډیر ګټور دي.
جیلانی صاحب، یو بل مسله چې ولسمشر په غونډه کې یاد کړه، هغه دا و چې حکومت باید هڅه وکړي او افغانستان باید د یو کرنیز وارداتي ملک څخه په صادراتي کرنیز ملک باندې تبدیل شي. فکر کوي موجوده امکاناتو ته په کتو او د ظرفیتونو ته په کتو څونه امکان لري چې افغانستان واقعا وکړي سي دونه کرنیز محصولات تولید کړي چې نه یوازې دا چې خپلې بس سي، بلکې په بهرنی هیوادونو ته هم صادر کړي؟
دا هیڅ امکان نه لري په دغه ډول پلانونو باندې. دا کوم پلانونه چې دغه د ملي غفلت حکومت لري، د دې لپاره باید مشخص پلانونه وسیږي. او هر کال چې زمونږ زراعتي محصولات خشوي دي، په هغه کال کې زمونږ کورنی عواید هم بهتر وي، په هغه کال کې زمونږ اقتصادي رشد هم بهتر وي. نو زمونږ غوښتنه همدا ده چې حکومت باید د زراعت سکتور ته خاص توجه ولري.
د عبدالقادر جیلانی مرکه مو اورېده. اوس هم غواړم د یو شمېر نورو دوستانو هغه پیغامونه در سره شریکم چې پر نورو ستونزو غږېدلی دي.
زما نوم نور محمد د اتل ولسوالۍ پرسنل په تماس کې یم. وروره وخت طالبان چې موږ سوله غواړو، اربکیان دې د حکومت جراسي مکتبونه دي فعال کړي. زموږ مکتبونه ډېر خراب دي، موږ ته خوښ دي چې جراسي د مکتبونه فعال کړي. د مېمان تنخواه نشته، مېمان تنخواه وکړي زموږ مکتبونه کټ اطلاع ته سلام دی.
السلام علیکم ورور عزت و جان د چین ول سوالی نه خبر کړم. ما دا پیغام د ورور په د چین ول سوالی کې ډیر بد حال ده، او موږ دا پیغام له ټول چارواکو ته ورسوي چې بس دا پیغام نه سرګی چې په چین ول سوالی کې امنیت راشي او اسکر راشي او عملیات وکړه. رز یو ورځ بن نه بتره ده وای په امان. ما
پیغام دا د ودان د هلمند باغران ول سوالی په خبره کوم چې مشکل حکومت ته وای یا طالبان ته وای د باغران ولسوالۍ ته ولې خدمت نه کوي؟ مکتب، مدرسه او ترکان د اوبو بندونه نیمه داسې د ګاز راستل د چین راستل مې په دې وکړه چې دا لېرې پرته سیمه د دوی یو جواب دی چې لېرې پرته سیمه د دا مره د افغانستان صحه نه ده. د افغانستان د باغران تر باغران خلک افغانان دي، د باغران خلک مسلمانان دي. زه سلام و ده هیلون باغران.
السلام علیکم. زه د پراده ولایت څخه جانان زنګ وم. دغه بیکاری دا غوږ مخه پاره کې دا شی د صاحب چې مسلمانان یو غول یو دی ولا کړی دا چې ډېر بدر چرګه انده د مجلس نشان سوال کې دا کې بعض خو دا له سم طالبان سره دیشی انډوالان سو مرګری شو دغه خو مختی پنځه طالب ورته وایره ساته لزر یا شل زر یا پنځه لزر یا پنځه زر روپی درکوم یا سو بوجی وړه وټرا می شو ور دغه خلکو ته کار زمينه برابر کې صاحب دا چې مکو شتا چې خود به خود سره اخیستي ډاکټر عبدالله صاحب یو شی وایي اشرف غنی صاحب بل شی وایي نو دغه کار ته ډیر توجه وکړي
د همدې پیغامونو سره د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسېدی. مخکې تر دې چې د خدای پامني وکم غواړم ووایم چې دا خبرونه تر ډېره ستاسو د ستونزو د اورېدو او له چارواکو سره د شریکولو په اړه جوړه سوې ده او موږ هره اونۍ ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته انتظار یو. ستاسې هغه پیغامونه چې سم کیفیت لري او تر ډېره پر ټولنیزو موضوعاتو وي حتما خپرېږي. نو د خبرونې په پای کې شمېره درته اعلانوو درسره ویلیکئ او پر همدیش می روخ پلی ستونزی مشتوه روی. تر بیا مو پر خدای سپرم. الله مو ملسا.
د تلیفونی پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.